السلام علیکم ستړي مشه د شپې نه بجیش په پیل په خبرونو باندې کو. د طالبانو حکومت وی تیر 1400 لمړی مالی کالی نږدې 1.4 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي. د طالبانو د ګمرکاتو عمومي رئیس عبدالمتین سعید نن په یو کانفرنس کې وویل دا عواید د وړ کال په نسبت 30% زیات دي. د راپورونو له مخې طالبانو په تیر یو کال کې د څه باندې 170 میلیارد افغانیو په ارزښت صادرات درلودل او برعکس نږدې 600 میلیارد افغانۍ سوداګریز توکي له بهرنیو هیوادونو افغانستان ته وارد شوي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي تیر کال په افغانستان کې څه باندې 1,00,000 ټنه دال پر خلکو ویشلي چې د 30 میلیونه خلکو غذایي اړتیاوې پوره شي. د دې پروګرام د بریتانیا څانګې پرون په یو ټویټ کې ویلي دغه دال د ویټامینو او منرالونو یوه عمده سرچینه ده. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په روانه پیل کې له اړو افغانانو سره د مرستو لپاره څه باندې 90 میلیون ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوراکي موادو د مرستو اندازه نیمایي کمه کړې ده. د ادارې د یاد کمښت علت د بودیجې نشتوالی یاد کړی دی. د طالبانو چارواکو ادعا کړې چې په نیمروز کې د داعش ډلې د خراسان څنګ پر یو پټنځای عملیات کړی. د دغو عملیاتو په نتیجه کې د طالب چارواکو په خبره د داعش دوه غړي وژل شوي او یو د دوی لخوا ژوندی نیول شوی دی. په نیمروز کې د طالبانو امنی قومندانۍ ویلي له عملیاتو څخه یوه اندازه جنګي مهمات هم ترلاسه شوي دي. طالبان وخت نا وخت په ځینو عملیاتو کې د داعش د غړو چې دوی خوارج بولي له وژلو نیولو او ټپي کولو ادعا کوي. خو دا چې آیا دغه کسان به واقعا د داعش ډلې غړي وي شکونه په دې مورد ښودل شوي دي. د بی پولي ډاکترانو ټولنه وایي د دوی جراحان هر میاشت د هیواد په شمال کې د 400 کسانو جراحي عملیات کوي. د دې ټولنې د افغانستان څنګه نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې په کندوز کې نن سبا زیات کسان په ټرافیک کې پیښو کې ټپیان کیږي چې دوی درملنه کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکیل بیا ټینګولو راورسته د افغانستان د روغتیایي نظام د کمزوري په اړه بیلابیلو ادارو خبرداری ورکړی. ځینو نړیوالو بنسټونو بیا هم په افغانستان کې خلکو ته د روغتیایي خدماتو رسولو ته دوام ورکړی دی. د اوکراین د ژغورنې یو سازمان وایي دوی له روسیې څخه په بخښنې سره دوی له روسیې 1.5 ماشومان چې د جګړې پر مهال روسیې ته لیږدول شوي وو بیرته اوکراین ته ستانه کړي دي. میکولا کولیبا چې د سیف اوکراین د سازمان اجرایه مدیر او د ماشومانو د حقونو په چارو کې د ولسمشرۍ معنی کمشنر دی پرون په کیف کې یو کانفرنس ته دغه خبره کړې ده. او د خبرونو په پای کې دا اوري چې د افغانستان د کرکټ وتلي ستوري راشد خان نن د هند د کرکټ په غوره لیگ آی پی ایل کې هاتریک وکړ، یعنی درې لوبغاړي سر په سر وسوځول. هغه نن د ګجرات ټایټنز د ټیم کپتان هم و چې وکولی شول په 11 اوور کې د انډری راسل، سونیل ناراین او شردول ټاکور وکټې واخلي. که څه هم چې د ګجرات لوبډلې د 250 منډو لوی هدف ټاکلی و، خو سیال ټیمې کلکتا نایت رایډرز دغه هدف پوره کړ او لوبې وګټله. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. ورب شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د سر مطلب مودا دی چې د طالبانو چارواکو ادعا کړې په نیمروز کې د داعش پر پټنځای برید کړی او د لاسته راوړنو ادعاوې لري.
دوه تنه فتنګر ووژل شول او یو تن هم ژوندی ونیول شو. په یاد نشته کې امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو ته کوم تلفات نه دي رسیدلي.
د طالبانو د حکومت د بودیجې د تصویب په ارتباط هم تاسو ته یو خبر لرو او ویل کیږي چې په دې مورد باندې طالبان وایي چې د 1402 مالی کال د بودیجې سند تر څیړنې لاندې دی. یو رپورت هم په دې مورد لرو چې په هرات کې انټرنیټ کلبونه برته پرانستل شوي دي وروسته له هغه چې ازادي راډیو په دې مورد راپور خپور کړ.
تشکر از رادو آزادی که بعد از پخش از او ما توانستیم که با شیخ امیر معروف ملاقات داشته باشیم و اونا اجازه فعالیت با ما دادن.
آزادی رادیو تا غوی است رازو اول مطلب تا د طالبان و حکومت ادعا کوي چې نن سهار د نیمروز په زرنج ښار کې د داعش وسلوالو پر یو پټنځای عملیات کړی او په پایله کې دوه داعش وسلوال وژلي او یو ژوندی نیولې دی. دا عملیات د زرنج ښار د درېمې ناحیې په سیدآباد سیمه کې شوي. په سیمه کې هم خلک وایي چې جګړه سهار وختي پیل شوي او نږدې یو ساعت یې دوام کړی. په دې اړه باندې امید ظهیرمل یو رپورټ لري چې په ګډه یې اورو.
د نیمروز ولایت مرکز زرنج ښار چیرته چې نن سهار د طالبانو د امنیتي ځواکونو او داعش وسلوالو ترمنځ نښته وشوه. په نیمروز کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس حبیب الله الهام ازادي راډیو ته وویل د دوی ځانګړو ځواکونو د زرنج ښار په درېیمه ناحیه کې د داعش په یو پټنځای عملیات کړي چې ورسره د دواړو لوریو ترمنځ نښته شوې او نیم ساعت یې دوام کړی دی.
په پایله کې الحمدلله دوه تنه فتنګر ووژل شول او یو تن هم ژوندی ونیول شو. په یاد نشته کې امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو ته کوم تلفات نه دي رسېدلي. همداراز د امنیتي ځواکونو ولاسته یو شمیر نظامی توکي هم ورغلي دي.
د نخت لسمی ازادي راډیو ته را رسېدلې ویډیو ښیي چې طالب ځواکونه یو کور په نخه کوي او د دواړو لوریو ترمنځ نخته پیل کړي. په دې ویډیو کې دا کېږي چې په سیمه کې د یو شمیر ملکیانو په کورونو هم مرمۍ لګېدلې دي خو ځاني زیان یې نه دی اړولی. د سیمې یو بل اوسېدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل نخته نږدې یو ساعت روانه وه او پکې درنې وسلې هم وکارول شوې. دا پر روانه اپریل میاشت کې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو لخوا د افغانستان په څو ولایتونو کې د داعش ډلې پر ضد نظامی عملیات دي چې ترسره کیږي. د طالبانو د استخباراتو ریاست له دې وړاندې دا کړې وه چې په مزار شریف، بغلان او نیمروز کې ورته عملیات کړي. د ریاست د اپریل په دویمه نیټه خبر ورکړ چې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې مهم غړی عین الدین چې وروستیو کې د څو بریدونو په پلان کې لاس درلود نیولی دی. همدا ډول د طالبانو د استخباراتو ریاست د مارچ په 20مه ادعا وکړه چې له دې نیټې یوه اونۍ وړاندې د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د عملیاتو پر مهال د داعش خراسان څانګې دویمه درجه مشر مولوي ضیاءالدین، د داعش خراسان څانګې د شورا غړی ابو عمر افریدی او د نظامی تمریناتو بم جوړونې ماهر سلمان تاجکستانی وژلي دي. خو د دوی له دې ادعا وروسته د ملي مقاومت شورا د رهبرۍ غړي عطا محمد نور وویل طالبان د داعش په نوم خپل مخالفین ځپي. همدا ډول نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې یوې کورنۍ ادعا وکړه چې د مزار شریف په اومه ناحیه کې د طالبانو لخوا د بغاوت او انسان تښتونې په تور وژل شوي اته تنه ملکیان او بېګنا دي. خو طالبانو د دې موضوع د سپیناوي لپاره لا هم خپل دلایل نه دي وړاندې کړي. د داعش پر ضد د طالبانو د نظامی عملیاتو سره سره داعش وسلوالو په دې وروستیو کې په مزار شریف، کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د چاودنو او ځانمرګو بریدونو مسؤلیت هم منلی دی. طالبان داسې مال نږدې هر ورځ د داعش پر ضد د نظامی عملیاتو خبر ورکوي چې د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په ګډون یې ډېر چارواکي داعش ډله د افغانستان لپاره ګواښ نه بولي. خود امریکا متحده ایالاتو د مرکزی قماندانۍ یاسین کام مشر بیا په افغانستان کې د داعش ډلې شمیر 2250 تنه بللی او دا یې هم ویلي چې احتمال شته د امریکا اهداف او متحدان یې په نښه کړي. تر خوا یې د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره مارچ میاشت کې په خپل راپور کې په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو او ګواښ زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړ.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com کې ازادي رادیو موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
که څه هم د طالبان حکومت کابینې د تیر کال په مرغومي کې د 1402 مالي کال د بودیجې سند د تصویبېدو خبر ورکړ خو تر اوسه دغه سند د طالبانو د مشر لخوا نه دی تایید شوی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د 1402 مالي کال د بودیجې سند لا هم تر څېړنې لاندې دی. اخوا د تیر جمهوري نظام د مالی وزیر عبدالهادي ارغندیوال وایي د بودیجې سند په توشیح کې ځنډ د پراختیايي پروژو په پلیکولو کې اندزان لامل ګرځي. جزئیات له سنا کا کړه ورو
د 1402 مالیکل څخه لنګدی یوې میاشتې په تیرېدو سره لا هم د طالبانو مشر د خپل حکومت د بودیجې سند نه دی تصویب کړی. د طالبانو حکومت کابینې د تیر کال په مرغومې میاشت کې اعلان وکړ چې د 1402 مالیکل د بودیجې سند یې تصویب کړی او د طالبانو حکومت د مالی وزارت هم د دې خبر په نشرولو ویلي وه چې سند به د تایید لپاره د طالبانو مشر ملا هبۃ الله اخندزاده ته ور ولیږي. په دې اړه د طالبانو حکومت د مالی وزارت ویان عبدالولي حقمل ازادي راډیو ته وویل
موږ د بودیجې سند کار ختم کړی او د توشیح لپاره مواستول تر څو چې هغه توشیح نشي جزئیات له چا سره نه شریکیږي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د بودیجې سند لا هم تر څېړنې لاندې دی. د طالبانو حکومت د 1402 مالي کال د بودیجې د سند جزئیات لا تر اوسه په رسمي ډول نه دي خپاره شوي. د تېر جمهوري نظام د مالی وزیر عبدالهادي ارغندیوال وایي چې د بودیجې د سند په توشیح کې ځنډ د پراختیايي پروژو په تطبیق کې د ستونزو او ځنډ لامل کېږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کابینې لخوا د 1402 مالي کال د بودیجې له تصویب وروسته دننه معلومه شوې چې د بودیجې څومره برخه عادي او څومره پراختیايي ده. او د دې ترڅنګ طالبانو د مالي کال پای د جدي له میاشتې څخه همل میاشتې ته بدل کړی دی. په دې جمهوري نظام کې بعد د بودیجې سند د مالی وزارت لخوا له چمتو کېدو وروسته د تصویب لپاره ملي شورا ته استول کېده او له تصویب وروسته به د ولسمشر لخوا توشیح کېده. دغه راز د بودیجې جزئیات به د تصویب په بهیر کې او له توشیح وروسته په ډاګه کېدل. خو د طالبانو په حکومت کې چې ملي شورا نشته د بودیجې سند د کابینې له تصویب وروسته د تایید لپاره د طالبانو مشر ته استول کېږي. تیر کال د طالبانو حکومت د 1401 هجري لمریز مالي کال ټوله بودیجه 211 میلیارد افغانۍ اعلان کړه چې 8.9 میلیارد یې پراختیايي او پاتې نور یې عادي بودیجه وه. د طالبانو حکومت ویلي و چې دا بودیجه د کورنیو عوایدو پر بنسټ جوړه شوې خو په دې سند کې د دولت وزارتونو ته د ځانګړي شویو بودیجو اندازه نه وه په ډاګه شوې.
په انستاګرام کې آزادی رادیو اندرسکور پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په هرات ولایت کې د انټرنیټ کلبونو د بندیدو په اړه د ازادي راډیو د پرونی راپور تر خبرېدو وروسته نت کافیګانو ته په هرات کې بیرته د فعالیت اجازه ورکړل شوې. شاوخوا یوې اونۍ وړاندې په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس په امر 300 انټرنیټ کافیګانې چې 500 کسانو پکې کار کوو بند شوې. په هرات کې یو شمېر محصلانو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له دې عمله د معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ شو. خو په هرات کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف رئیس خبره دا و چې انټرنیټ کافیګانو د خلکو بچیان بوخت کړي او بده نتیجه ورکوي. نرګس مومند حسنزی په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
تشکر از رادو ازادی که بعد از پخش از او ما دانستیم که با شیخ امر بالمعروف ملاقات داشته باشیم و اونا اجازه فعالیت با ما دادن.
همایون دی په هرات ولایت کې د انټرنیټ کافی مسول وای د ازادي رادیو د شنبه ورځې د راپور لخپریدو وروسته دوی امر بالمعروف رئیس ته ورغلل ورسره خبرې وکړې او قناعت یې ورکړ چې په پایله کې دوی ته بیرته د فعالیت اجازه ورکړل شوه.
با ما یک دری ممانیت یا
موږ ته یو سلسله ممانیتونه وضع کړل چې له 15 کلونو کم کسان دلته پرې نه ښودل شي، مبتذل فلمونه دې ونه اوسي، نجونې دې ونه اوسي. دا ټول شیان موږ پخوا هم عملي کول. دا چې ازادي راډیو زموږ غږ مسؤلینو ته ورسو ډېره مننه. ډېر خوشحاله یم شاوخوا 300 کفینیټونو ته بیرته د فعالیت اجازه ورکړل شوه. د 1500 ډېر کسان او 5000 د کورنۍ غړي چې له ډوډۍ پاتې وو بیرته په ګټه واټه شول. مننه له ټولو رسنیو او په ځانګړي ډول د ازادي راډیو مننه.
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس مولوی عبدالرحمن د شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي چې انټرنیټ کافیګانې د خلکو بچیان بوخت کړي وو او په خبرې کې دا همداسې ادامه ولري نو ډیر بدبخته انسان ترې جوړیږي او بده نتیجه ورکوي. عبدالباری په هرات کې د یو بل انټرنیټ کلب مسؤل دی وایي د کورنۍ لس کې ولس کسان له همدې نفقه ترلاسه کوله او شاوخوا یوه اونۍ دکان بند و. خو دا چې د ازادي راډیو د راپور له خپرېدو وروسته وروسته دوی ته د فعالیت اجازه ورکړل شو دای تری منندوی دی.
بسیار زیات تشکر از همکاری.
ډیره زیات مننه دا چې موږ سره مو همکاري وکړه. هغه سوې تفاهم چې دوی درلود حل شو. زه د نت کافی د مالک په توګه لتاس ډیره مننه کوم. مال همدې د خپل کورنۍ د لس ویولس کسانو نفقه لاسته راوړله. له همدې دکان موږ ډوډۍ خوړله. له ښه مرغه وروسته له یوې اونۍ وتوانې د خپل کار ته بیرته راشو. بیا هم لتاس ډیره زیات مننه کوم.
هرات ولایت کې د حقوقو د پوهنځی محصل یونس محمد زاده وایي دا چې یوه اونۍ انټرنیټ کلبونه هرات ولایت کې بندو محصلین له خپلو درسونو ډیر شاته پاتې شول، خو دا چې اوس بیرته فعال شوي دي خوشاله دی.
محصلین ته دا یو نه جبرانیدونکی زیان دی. پروژې مو پاتې شوې، خو دا چې اوس بیرته فعال شوې موږ ډېر خوشحاله یو. په دې هیله چې ادامه پیدا کړي او بیا بندې نه شي.
مو وختل چې په انټرنیټ کلبونو د هودل شوی شرطونو په اړه په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن منکر له رئیس مولوی عبدالرحمن سره بیا خبرې وکړو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په تخار ولایت کې د پانتون د استاد سبحان الله سبحانی خپلوان وای هغه نږدې درې څلوېخت ورځې وړاندې د طالبانو استخباراتو ونیو، خو تر ننه پورې د مرګ او ژوند معلومات نشته. د دوی په خبره سبحانی بې ګناه دی او نه پوهیږي چې په کوم جرم طالبانو نیولی. په تخار کې طالب چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب ونه وایي، خو له دې موضوع یوې باخبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د پوهنتون د استاد له دې عمله زندان شوی و چې په فیسبوک کې په طالبانو نیوکه کړې وه. جزئیات له امید زیرمل اورو.
په تخار ولایت کې د پوهنتون د استاد سبحان الله سبحانی کورنۍ له طالبانو غواړي چې هغه له بنده خوشي کړي. د ښاغلي سبحانی یو خپلوان ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي چې هغه د 1300 لومړي کال د کپ په 14 په تعلقانو ښار کې د طالبانو استخباراتو ونیو. دا چې نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي زیاتوي، نه پوهیږي چې د سبحان الله سبحانی جرم څه دی. د یاد کس له قوله ښاغلی سبحانی لومړی یو کې 13 ورځې د طالبانو د استخباراتو په نظارت خونه کې و، خو وروسته یې د تخار محبس ته ولیږه. په ورته وخت کې له موضوع یوې بلې باخبره سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې سبحان الله سبحانی له دې عمله چې په ټولنیزو رسنیو کې په طالبانو نیوکه کړې وه بندي شوی دی. د سرچینې د هویت د خوندیتوب په موخه د نوموړي په غوښتنه یې موږ غږ بدل کړی دی. د وای ټولنیز شبکې ټول افغانستان کې فعال دي، ټول پکې خپل نظر لیکي او دا د هر هیوادوال حق دی. سبحانی له دې زیات جرم نه لري. له اسلامي امارت د ښاغلي سبحانی د کورنۍ غوښتنه ده چې هغه هر څه ژر له بنده خوشي کړي، ځکه د دکتورا او له تیزس د دفاع وروستۍ مرحله یې وه. څو له زده کړو پاتې نه شي. دوسیه یې اوس مهال د کندز په نظامي محکمه کې ده او خپله د تخار ولایت په محبس کې ده. په تخار کې د طالبانو امنیه قومندانۍ د سبحانی له نیولو بې خبري ښایي. موږ په دې اړه د طالبانو له استخباراتو سره پرله پسې اړیکو وروسته هم په خبرو کولو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې چې طالبانو وروستیو کې یو شمېر نور ټولنیز او مدني فعالان هم نیولي چې د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته. د قلملار بنسټ مشر متی الله عیسا په هرات کې د پوهنتون استاد رسول عبدی پارسی، په پنجشیر کې محلي سندرغاړی موسی شاهین، خبریال مرتضی بهبودی، نرگس سادات او الهه دلاورزی له هغو فعالانو دي چې د طالبانو په پن کې د خود برخلیک په اړه هیڅ معلومات نه خبرېږي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو د ملاتړ کمیټې د طالبانو لخوا د فعالانو د خپل سرو نیونو، شکنجه او تهدید په اړه ویلي وو چې دا وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د بخښنې نړیوال سازمان هم په خپل کلنی راپور کې چې روانه میاشت خپور شو لیکلي وو طالبان د خلکو د نیونو او شکنجې لپاره له غیر قانوني لارو ګټه اخلي. له دې ټولو اسنادو سره سره د طالبانو حکومت د خپلو کسانو لخوا د بشري حقونو نقض ردوي، خو د بشري حقونو بېلابېل ملاتړي بنسټونه بیا طالبان په دې ډول کړنو تورنوي. د طالبانو له بنده خوشې شوي یو شمېر معترض خو او ځینې نورو فعالانو هم رسنیو ته ویلي چې طالبانو شکنجه کړی او نامناسب چلند یې ورسره کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ورزو غزنی ته هلته د کارګرو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. دوی د ښار په بیلابیلو برخو کې په درنو کارونو بوخت دي او مکتبونه ترې پاتې دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د غزنی ښار پر خېڅلو لارې ترڅنګ دلته د نورو ترڅنګ د درنو ټایرونو یو شمېر موټران هم یوې بلې خواته تیریږي. دلته د خلکو ګڼه ګوڼه ده، خو محبت الله د یوې جوړې زړو بوټانو پر رنګولو بوخت دی. محبت الله شاوخوا 14 کلن دی او وایي د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې په یو کرایه کور کې ژوند کوي. دای وای د ورځی شار ته راځي چې خپل 15 کسیز کورنۍ ته یو ګول ډوډۍ پیدا کړي، خو کار نه برابرېږي. محبت الله وای تر شپږم ټولګی پورې زده کړې کړې دي، خو سش کالې پرېښې دي. زړه یې غواړي چې زده کړې وکړي، خو حالات اجازه نه ورکوي. د محبت الله په رنګ محمد امین بیا یو بل ماشوم دی چې سپیلنی دوګوي، خو محمد امین د 15 کسیز نه بلکې د 10 کسیز کورنۍ سرپرستی ورتر غاړه ده. دی وایي د ورځې شاوخوا ډېر شفقانۍ کار کوي، خو په دغه پیسو یې هیڅ ګزاره نه کېږي. پلار یې معلول دی او نسي کولی چې کار وکړي.
کار نشته، زه سپیلنی دودوم. د ورځې دیرش افغانۍ ګټم چې له کور راغلی یم. تر اوسه مې یوه روپۍ کار نه دی کړی. په کور کې 10 نفره یو، څوک یوه روپۍ هم نه راکوي. د پلار پخې مې معلولې دي، په کور کې پروت دی.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې په غزنی کې ډیری ماشومان، نجونې او هلکان تر سترګو کېږي چې د ژوند په بېلابېلو برخو کې په درنو کارونو بوخت دي، چې ډیری هغوی خپلو زده کړو ته شا کړې ده. د وروستیو جګړو له امله د دغه ماشومانو ډیری برخې ته یې د کورونو سرپرستي ورتر غاړه ده، چې یا یې پلرونه وژل سوي، معلول سوي او یا هم په نشو روږدي سوي دي. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي دلته د کارګر ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. عبدالکریم پوردیلای په کار او ټولنیزو چارو ریاست کې د ماشومانو څانګې مدیر دی.
مصرف تخمینی کوڅه میتونیم در حدود 60,000-65,000 نفر
اندازن ویلی شم چې په غزنی کې 15,000 ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. په دغه درنو کارونو کې لکه د ګرۍ رانیولې، ترمستریخانې، د خښتو پټۍ، کارخانې، هوټلونه او ډېرې داسې نور شامل دي.
ښاغلی پوردیلای زیاتوي په تېرو کلونو کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست د هغه ماشومانو لپاره چې په درنو کارونو بوخت دي یو شمیر دولتي او غیر دولتي پرورشګاوې جوړې کړې دي. دی وایي ځینو موسساتو هم له دغه ماشومانو سره د حرفوي زده کړو او وسایلو په برخه کې مرسته کړې ده، خو تر څنګ مو له وزارت څخه دا غوښتنه کړې ده چې د دغه ماشومانو د کار لپاره بودیجه ځانګړې کړي چې زده کړې هم ورسره وکړي. په غزنی کې د کارګر ماشومانو ګڼ شمېر یې د طالبانو حکومت څخه دوی ته د کار او زده کړو د برابرولو غوښتنه کوي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کوم حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولی شي دومره لرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو خوشبندۍ بڼه له اسدي راډیو.
یو شمېر افغانان وایي په روژې کې د رمضاني فرهنګ تر پخوا کمرنګه شوی. دوی وایي د طالب ځواکونو د محدودیتونو او پوښتنو له امله نشي کولای په روژه کې د رمضاني په ګډون ډېرې پروګرامونه ترسره کړي. رمضاني یو داسې پروګرام دی چې فرهنګیان په ځانګړي ډول ځوانان د شپې له خوا کور په کور ګرځي، یوه ځانګړي سندره وایي او له کورونو خواږه خواړه او یا هم پیسې ټولوي. خو د هرات هنرمندان او فرهنګیان وایي دوی له پخوا راهیسې په کلیو کې د رسنیو په شتون سره دغه دود ترسره کوي او سږکال به یې هم د روژې له شلمې وروسته ترسره کړي. جزئیات له سنا کاکړه اورو.
سندره چې په خوا به د روژې په شپو کې د افغانستان په کوڅو او واټونو کې اورېدل کېده او د کورونو دروازې به د رمضاني پروګرام د سندرې ویونکو ډلې لخوا د خوږو خوراکي توکو، میوو او پیسو د ورکولو لپاره ټکېدې. د کابل ښار اوسیدونکی ناصر خپلې د رمضان ویلو کیسې داسې کوي.
په تیرو روژو کې به موږ وتلو او دا شعرونه مو چې لا هم یاد دي ویل: رمضان یارب یارب رمضان، السلام علیک یا ماهی رمضان، این خانه است کیست کلکینش کلان، خدا بچه بتید نامش رمضان. بیا که د کور مخته به غر و ویل به مو: این خانه است کیست روخش سوی کوه خدا، دختر بتید نامش بی بی کو. بیا به مو به لرګیو دروازې ټکولی، پخوانی خلک ډیر ښه وو، موږ ته به بیا یو څه راکول.
خو اوس یو شمېر افغانان وایي چې په وروستیو کلونو کې په تېره بیا د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نشي کولی دغه دود ترسره کړي. د بلخ ولایت یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې پخوا به رمضاني د جشن په څیر وه، خو اوس دا دود پیکه شوی دی.
رمضاني به پخوا د جشن په څیر وه. له کوم وخت نه چې امارات راغلی، موږ د شپې له کوره هم نه شو وتلی. ځواکونه یې وایي چې ولې راغلی او د څه لپاره څه کوی او داسې نورې پوښتنې.
خو په هرات کې هنرمندان او فرهنګیان وایي دا دود به ترسره کړي. د هرات یو هنرمند نعمت الله حسین زاده وایي که څه هم دغه دود کم شوی، خو هنرمندان هڅه کوي چې سږ کال د رمضانۍ لپاره کلیو ته ولاړ شي.
رمضان یو ښه دود دی. په هرات کې هغه کلیو ته چې موږ ځو دا دود لري. هنرمندان دا پروګرام د روژې له شلمې څخه پیلوي. که څه هم دا دود پیکه شوی، خو ځینې خلک رمضاني پروګرام ته ځي.
ښاغلی حسن زاده وایي پخوا به رمضاني سندرې له موسیقي سره ویل کېدې، خو اوس ورسره موسیقي نشته. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د رمضاني ویلو دود د طالبانو لخوا منع شوی او یا دا چې مخنیوی به یې وشي، د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان عبدالمتین قانې په یوه لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي دوی د خیر د هیڅ کار مخه نه نیسي، خو نوموړي ویلي چې هر څه باید د اسلام له احکامو سره سم وي او هیڅوک نشي کولی چې په خلاف یې عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېر هغه جشنونه چې پخوا به نمانځل کېدل، اوس نه لمانځل کېږي او په ځینو مواردو کې د دا ډول جشنونو مخه نیول کېږي.
ژوند په روژه کې
زاهد الله نورستانه ما بس دلته دا چکنی کاروبار کو سی یو کال کیږي پروس کال ما دلته راستلی خو سکال بس دس کار د چکنی کاروبار کو او کور کې مرسته د سی کور خلک همکاري کوي. هغه دین بس هغه دا چکنی برابر به دلته راوزم مزګر کې بس روجي او دا چکنی خرڅوم دلته پروس کال سی لګرانی وکنه نو د پروس کال په دغه باندې سکال لګ بس ارزان دي د چې د خلکو کاروبار نه نشته دی بس توخه دی تیری بس خلک دی بس څنګه څه موږ لګ مزری به کیږي بس خپل کور ته کې مخام د پاره جمعه د پاره بس اخو دی هټه ټکم کار د روانو بس ما جمعه دی بس بس مخکې هو د سی او چې کاروبار خلکو خو کنه وظیفه د سی اخو دی کار نو بس دی نو خلکو کارونه بار نشته دی بس دی کمزوري بس کانو پټک ولاړ دی نو وی چکنی په کله سوبرا او بس مکل ریړه بس کله شیر او بس وخت دی تیرو بس چولې شي کله شکر الحمدلله بس داس ګرځیدونه بس دا زما د پاره یو ډیر غټ دغه چې یو شی خرڅوم مازګر کرا یا چکنی یا بل شی د نور زما ځوانان تم دا میسج داس ګرځیدونه د کور د پاره یو لس روپۍ یو غټي حلال رزق وکټي چې کور کې نه مور خپل خوشالي داس او بيزه چې د نور ګرځیدونه کور ته یو شی راوړي خو بس اسمه ګرځي.
تاسو اوریدونکي کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211601. شمیره بیا تکراروم 00420211601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00420211 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.